لاس په جیشو احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشن مختوری. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړی شوې ده. خو د دې ترڅنګ به واوري چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت پر برخلیک خبرې کوي. دا ځواکونه بل افغانستان ووزي که په افغانستان کې تر بي مودې پات شي. تر خبرونه وروسته تفصیل درکو. د ناتو لپاره د امریکا شارژ دافیر وای له طالبانو سره د سولې پر هوکړې غور روان دی. هند په افغان سولې کې د مرستې ژمنه وکړه او په امریکا کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د طالبانو او واشنگتن د دوحې د هوکړې په اړه لا هم د دوی ارزونه روانه ده او تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. د ناټو لپاره د امریکا شارژ دافیر داوګلس جونز پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به دوی له خپلو متحدانو سره د بحث ته دوام ورکړي.
د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به وزیران پر افغانستان او دغلته په راتلونکو لارو چارو خبرې او مشورې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د هغو روانو ارزونو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې چې د امریکا او طالبانو د دوحې هوکړې کې د طالبانو د ژمنو په اړه ترسره کوي.
شاغلی جونز زیاته کړه په دې ارزونه کې هغو مشورو مهم رول لوبولې دی چې امریکا له خپلو متحدانو سره کړې دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن خپل دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې پر ځینو نورو مسلو سربیره د افغانستان د ماموریت د برخلیک په اړه بحثونه کوي. هند غواړي چې د افغان سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال دا ژمنه وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د شاغلی شنکر په وینا راغلی دي چې نوی ډیلی به په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په پیاوړي کولو کې همکاري وکړي او د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزو غونډو کې ګډون ته چمتو دی. تمه ده چې د اپریل په لومړیو کې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې به له هغو کسانو سره قانوني حساب کتاب کوي چې د ملي اردو هلیکوپټر یې نسکوره کړې ده. حیات الله حیات پرون د پولیسو د ځانګړو قطعاتو د لیدلو پر مهال وویل ځواکونه به یې د پیشې لاعاملینو د پیلوټانو او نورو سرتیرو د وژنې غچ واخلي.
د بیسودو په ولسوالۍ کې یو واقعه وشوله چې د موږ ځینې شازلمیان شهیدان او یوه هلیکوپټر سقوط وکړه. غواړم د دې اطمینان درکړم چې د علیپور د خوانه او د ده د ملاتړو د خوانه چې دا کار صورت نیولی ده هغه به د خپلو کړنو او اعمالو په جزا باندې رسو د قانون په چوکاټ کې.
د غیر مسؤوله وسلوالو د قمندان عبدالغني علیپور کسانو تیره اونۍ دا هلیکوپټر رانسکوره کړ چې څلور عمله او پنځه د ملي اردو سرتیري پکې ووژل شول. تر پیښې وروسته دفاع وزارت د دغو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل او پرونې د هغو وسلو او مهماتو تصویرونه خپاره کړل چې په وینا یې په دې عملیاتو کې نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د بولډر ښار څارنوال مایکل دوریټي وویل د مارچ د 22 نیټې مشکوک برید کوونکی په توقیف کې دی او د هغه د ټپونو درملنه روانه ده. د پولیسو مشر مارس هیرولډ وویل وژل شوی پولیس افسر یو 50 کلن ایرک ټیلی دی. په یوټیوب کې د سیمې خبریالانو یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې په سوپر مارکیټ او د موټرو په پارکینګ کې جسدونه ښکاري. د پولیسو مشر هیرولډ خبری کانفرنس ته وویل چې دا پیشه پیچلو تحقیقاتو ته ضرورت لري چې لږ تر لږه 5 ورځې وخت واړي چې علت یې روښانه شي. جرمنی به په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 5 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبری غونډې ته وویل د اپریل له لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په 3 پرانیستي وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درېمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولنډ په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. اسرائیلیان په دوو کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدراعظم بنیامین نتنیاهو چې له 12 کلونو راهیسې په واک کې دی، هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالي به سره نشتی وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بحثونو ته لار پرانیستل شي. اټکل کېږي چې د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به د لوی ګوند په توګه څرګند شي، خو یو ګوند به هم د پارلمان په 120 څوکیو کې غوسه اکثریت خپل نه کړي. په تیرو دریو انتخاباتو کې د ائتلافي حکومتونو په خاطر مذاکرات اسانه نه وو، او دا ځل به هم نتیجه د تیرو ځلونو په څیر وي چې شاید د 5م ځل لپاره انتخاباتو ته زمینه برابره شي. د نتنیاهو ائتلافي حکومت له اوسني دفاع وزیر بینی گانت سره په دسمبر کې وروسته له نږدې 2 میاشتو ړنګ شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو اوس د ورځې توده او مهمه مسله راخلو. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي چې عمده موضوع به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وخت او څرنګوالی وي. یعنی دا به پکې پریکړه کوي چې دا وخت ورته وټاکي او څرګند کړي چې دوی په دې ارتباطه څه نظر سره لري. د ناټو عمومي منشي تر دې غونډې یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په دې برخه کې به هر پریکړه له نورو متحدانو سره په ګډه او شرایطو ته پکې توبي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورت.
د ناټو د بهرنۍ چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې جرګه کیږي، او د بحث یو عمده موضوع افغانستان کې د دغه سازمان د پوځي ماموریت برخلیک دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو ګډه پریکړه کوي.
د می میاشتې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل ته په نږدې کېدو موږ په ناټو کې بحث او مشوره کوو. دا به یوه عمده موضوع وي چې د بهرنیو چارو وزیران به بحث ورباندې کوي. موږ دغه راز د افغانستان او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنې کوو. دا ملاتړ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلامشورې او روزنې، دغه راز هغوی ته د مالي امکاناتو د برابرولو په برخه کې دی.
د ناټو د غونډه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلنکن هم ګډون کوي. بلنکن د جو بایدن د کابینې هغه غړی دی چې له طالبانو سره د دوه تړون د بیا کتنې غوښتنه کړې وه. بل لورته وړم ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آستن هم د وضعیت د ارزونې لپاره افغانستان ته سفر کړی وو. هغه وویل د ځواکونو د وتلو پریکړه به جو بایدن کوي، او خپله بایدن بیا ویلي د مې د لومړۍ نیټې مهلت به ورته سخت وي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي دا ښکاره ده چې د دوی د افغانستان په ماموریت کې امریکا رول لري، خو په خبره یې دا مهال د ناټو د اروپایي متحدانو ډېر سرتیري په افغانستان کې دي نه د امریکا.
موږ به وضعیت ارزوو، څارو به یې او مشوره به کوو. زموږ دیرش متحدان به په همدې رڼا کې ګډه پریکړه کوي. باید په یاد ولرو چې امریکا د ناټو په چوکاټ کې افغانستان کې د پام وړ حضور لري، خو په افغانستان کې اوس د نړیوالو ځواکونو ډېره برخه غیر امریکایان دي. دا د اروپایي متحدانو کلک تعهد څرګندوي.
ستولتنبرګ هم دې کانفرنس کې د ازادي راډیو د یو پښتنې په ځواب کې وویل طالبان باید سرلنی عملیات پیل نه کړي، او د دوه تړون له مخې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او روان تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو بیا ویلي دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي. د دوه تړون له مخې په ښارونو کې جګړه کمه کړې، او دغه ډله ټینګار کوي چې امریکا باید له ژمنې سره سم د میتر لومړۍ نیټې خپل ټول سرتیري وباسي. دا محل د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 1000 سرتیری افغانستان کې ډیر دي. امریکایي رسنیو ویلي چې امریکا خپل پوځیانو باسي له لوجستیکي پلوه به ناټو ته هم سخت وي چې خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي. له دې ټولو سره سره معلومه نه ده چې د ناټو د بهرنۍ چارو وزیران به د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي. 13 فبروري میاشت کې د ناټو د دفاع وزیران هم په همدې موخه سره جرګه شول، خو د تمې خلاف د افغانستان د ماموریت په اړه کومه غوڅه پریکړه ونه کړه.
د بلجیم له پلازمینې بروکسل څخه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د ماموریت برخلیک ټاکل کیږي. دا غونډه نن پیل شي او سبا به هم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو. زما همکاره دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
هشت صبح ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په میدان وردګ ولایت کې د غیر مسؤولو وسله والو قمندان عبدالغنی علی پور د نیولو لپاره د افغان ځواکونو پراخو پوځي عملیاتو ته اشاره کړې ده. وړاندې راغلي افغان پوځ د عملیاتو وروسته تر هغه چې تیرونې د علی پور وسله والو د وردګ ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې د ملي اردو یوه هیلیکوپټر راوغورځوله او د څلورو پیلوټانو په ګډون یې د وسله وال پوځ نه تنه منصوبین ووژل ترسره کوي. ورځپاڼې لیکلي د افغان پاوز سلګونه هموې ټانکونه او ځانګړي ځواکونه د بامیانو له لارې بهسودو ته تللي او د علیپور او د هغه د کسانو د نیولو لپاره چې د ملي پاوز یوه چورلکه یې نسکوره کړې هڅې روانې کړي دي. د لیکوال په وینا تر اوسه د افغان ځواکونو او علیپور جنګیالیو ترمنځ د کومې نښتې راپور نه دی خپور شوی او سرچینې ویلي چې علیپور له سیمې وتلی نو ځکه ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو د تللو مخنیوی نه دی شوی. خو لیکوال ټینګار کوي چې حکومت باید داستون د خبرو لارې هواره کړي. اطلاع روز ورځپاڼې هم په همدې موضوع تم شوي لیکلي. په میدان وردګ ولایت کې سیمه ییز قمندان عبدالغنی علی پور په یو فیسبوک پاڼه کې منلی چې چورلکه د دوی د ملګرو له لوري ویشتل شوې ده. وړاندې راغلي د علی پور د نیولو لپاره عملیات تر هغې وروسته پیل شول چې تر څېړنو وروسته معلومه شوه چې چورلکه د علی پور قمندان د کسانو له لوري غورځول شوې ده. ورځپاڼې لیکلي دا لومړی ځل نه دی چې داسې پېښه کېږي، بلکې په وینا یې همدا نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په بهسودو ولسوالۍ کې د عبدالغنی علی پور او افغان ځواکونو ترمنځ اخوډب رامنځته شو چې له عملی نه کسان پکې ووژل شول او اته نور ټپیان شول. عبدالغنی علی پور شاوخوا دوه کاله وړاندې د ملي امنیت له لوري د غیر قانوني کړنو په تور ونیول شو، خو د هغه د پلویانو له لوري په کابل ښار کې لاریونونه ترسره شول چې وروسته د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت او دولت سره د یوې هوکړې پر بنسټ بیرته خوشې شو. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولس یوه بله ډیره خونړۍ او ستونزمنه پیړۍ تر شا پرېښوده. میلیونونه افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر اوسه هم پر هیواد پردی تپل شوې جګړه روانه او د مظلوم ملت نه ژوند اخلي او د پرمختګ مخنیوی کوي. وړاندې راغلي له همدې عمله افغان ولس سوله غواړي، داسې با عزته سوله چې سیمه او نړۍ هم ترې برخمنه شي او پکې خپل ثبات او پرمختګ ولټوي. چې د لیکوال په وینا افغان حکومت د داسې سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت ډېرې پراخې کړي او په همدې موخه له سیمې او نړۍ سره په تماس کې دي چې د افغانستان د اوسني وضعیت دایمي حل لارې لپاره عادلانه او پایداره سوله راولي.
د سندرو میلمانه
पैदा की गि मत डडवोगे जोड़ कर सिंह में प्रेत मीन मीन देख तिल मैं देख रम मत डडवोगे जोड़ कर सिंह में प्रेत मलगल रे त्रे चपेर नफरत जनम मत डडवोगे जोड़ कर
دلیو مهربانا خدای پنامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. ربا شو د خبرونې لومړنۍ اړیکه ته و بګورو چې دا خوش چان څوک دی او کوم ځای اړیکه نیولې ده. بله سلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم سلام، څنګه یاست تاسو؟ ښه یاست؟
خوشحاله اوسې. تاسو څنګه ستاسو خیاستئ؟
مننه ژوندی اوسې کور آباد. تاسو نوم کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده؟